پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلی دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. دوستانو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم اوریدلای شئ، خو په سر کې د اجمل انت څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
دا بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه ویلي چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال عمر رایچ ویلي چې داسې یو بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کېږي دا خبره بې معنا ده چې د تاوتریخوالي اندازه به کمه شي. نوموړي ویلي د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمنې وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې سمدستي بندې کړي. قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په ورستوي کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې منلی چې د تاوتریخوالي اندازه به راکمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري وربند اعلان شي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي. د غور یو شمېر اوسیدونکي تور پورې کوي چې د راتلونکي مریض کال مالی بودیجه متوازنه نه ده. د کسانو دولتي ادارې بندې کړي دي او د ولایت د ودانۍ مخې ته یې پر لټ وهلې. د نثار احمد کوهین په نوم یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې حکومت د ولایت د لوی لارې او د برېښنا د بند لپاره بودیجه نوي منظور کړي دولتي ادارې به همداسې بندې وي. د غور والي غلام ناصر خازي دا مني چې محلي ادارې بندې شوې دي. ازادي راډیو ته دا وویل چې د کابل جواب ته انتظار دی چې د معترضانو غوښتنو ته څه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایرس په چړکۍ د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې څلویښت تنه یې تر اوسه پورې وژلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر احمد پرون ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم چین ته کم شمېر افغانان تګ راتګ کوي، خو د سیمې په هیوادونو کې د کرونا په نوم د خطرناک وایرس د خپرېدو امکان د اندېښنې وړ دی. اخوا په چین کې دا وایروس په سرعت د خبرېدو په حال کې دی او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي د فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې. چین نن ویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په 19 ولایتونو کې خپره شوې او 238 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوې. فرانسه وایي چې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د 2 کسانو د اخته کېدو خبره کړې ده. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د یو تن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. دا بلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبرو پر مهال وویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپلې انرژۍ استفاده کوي چې بلاروس له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، خو دی به کله هم اجازه ورنکړي چې داسې وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی له هغه وخته چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون موادو او نورو مرستو په برخه کې ډیر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نورې اروپا ته د روسیې د انرژۍ د لیږد یوه عمده لاره ده. بلاروس د تیلو د ترانزیت پر سر له روسیې سره اختلاف پیدا کړی او کله ناکله روسیه د تعرفو د زیاتېدو له لارې د لوکاشنکا پر حکومت فشار زیاتوي. دغه دوه هیوادونه د تیلو د انتقال په برخه کې د کال په سر کې موافقې ته ونه رسېدل چې تر هغې وروسته مسکو په بلاروس کې د تیلو له تصفیه خانو مرستې ودرولی، لیکن د جنوري له څلورمې وروسته د دې مرستې و برخه بیرته پیل شوه. د فرانسې د وی مذهبي خیریه موسسې څلور کارکونکي په عراق کې ورکتی د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرونې درې فرانسویان او یو عراقي کارکونکي په بغداد کې تلتم شوي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی چې داعش ډلې په محاصل کې په زرګونو مسیحیان او یزدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی، هلته ګڼ عیسویان اوسیږي. او دا ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان شوي. د چارواکو په وینا د ترکیه ختیځ سیمې تیر شپه سخت زلزلې ولړزولې. د دې زلزلې کچه د ریختر 6.8 بلل شوي. په ایران، سوریه او لبنان کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوي دي.
خبرونه ملازادي رادیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولس مشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
خو افغان تحلیل ګران بیا وایي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د دولت او طالبانو لخوا پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دوه مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. ناصر شفیق وایي
دغه د ټول پر د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو وربند بسنګ اعلان شي دا خو به ځمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه اعلان شوی.
پایچین کې د کورونا په نوم وژونکو ناروغي په چټکۍ په خبرېدو دا ول کبلې د مړو شمیر هم ډیریږي. د غرض په افغانستان کې به هم د دې ناروغي د اغیز په اړه د امریکایي وزارت څرګندونه واري که وخت نو راپورونه هم لرو خو په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لري تلسي. ورڅ د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګ ارادلري خود د اوربند په شرط. طالبانو پر خپل یو رسمي ویب سایت د اونۍ تبصرې په نوم مطلب خبر کړی او پکې ویلې دي چې د افغان حکومت دوه مهمو چارواکو وروستي څرګندونې شي چې سولې حل ته چمتووالی نه لري. په دې نور تفصیل افیروزه عزیزه کوي چې د کابل استودیو څخه د وسره سره د ټلیفون پر کښه ده. فیروز خبرونه تر شا راغله.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح ورسته او څرګندونې د طالبانو خبرګون راپارولای او ولسمشر او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بلل دي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په سویس داوس خار کې د نړیوال اقتصادي مجمع کې خبري اعلان ته ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي لکمول او لاس وانخلي او بخې د تاوتریخوالي لختمول او لاس وانخلي. دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې له مذاکراتو په سو استفادې وخت ورسیږي. همدارنګ د خغلی غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح بیا د پنځم په ورځ په کابل کې د سولې اړوند یو غونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د غوډوار لورو ترمنځ جګړه ختمه کړي، خو دا خبرې بعد طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پایتونه رسوي. د خغلی غنی او امر الله صالح څرګندونو دوه ورځې وروسته یعنی نن طالبانو په خپل یو تازه اونیز خبر شوی مطلب کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیالی امر الله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې لا تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري سوشي بمخ کې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سولې پاک. مونږ اراده لرو د دې لپاره او مونږ خپل حسن نیت هم ښودلی ده. نه پوهېږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري، که د دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو، دا د هیچا هم د منلو او وړ نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسی په افغانستان کې به سوله رانسی. لدی سره د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم د لومړی مرستیال امر الله صالح د څرګندونو پاړه دغه ټیم وایاند رضوان مراد وای چې دوی د سولې مخالفین نه بلکې د با عزت سولې غوښتونکي دي.
کله چې ویلي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف همغه د افغانستان د با عزت سولې موضوع ده.
له دې سره وسلوالو طالبانو په خپل ویبپاڼه په یو نوي بیان کې له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه نوي غوښتنې ورڅخه کړي او له شکایت ډک بیان یې خپور کړی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دای نه ده څرګنده کړي چې امریکا کومې نوي غوښتنې کړې دي. بلې فریبا جانې،
ډیره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو راپور خو واورېده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپل څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي چې د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده، په ګډه به یې وو.
که تاوتریخوالی په نسبي توګه راکم شي او دا خبره وسره شي چې وروسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسي، بلکې تر هغې پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې پخوا چې خلیلزاد ویلي وو چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا نه د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
واکه طالبان
امریکایانو سره اوربند وکړي او دوی سره به اوربند
نه وسی. د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچي.
افغان حکومت چې اوربند شر دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نشي نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو به ژمنتیا سن راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شي. قدرت چې افغان حکومت په دې داریږي چې د اوربند امریکایانو سره ووسی او طالبان د دوی سره جګړه کوي، غواکې د امریکایانو او د طالبانو په دې باندې پریکړه کوي چې افغان حکومت له منځه لري کړی شي. چې موږ ته د یو منځګړي افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغه دښمنتیا وخی، هم افغان حکومت هغه دښمنتیا وخی، او له دواړو نه واکوالي او بیا په هغې په نتیجه کې اوربند راځي که بین الافغاني تفاهم راځي، من به په یو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې وروستیو کې د امر الله صالح څرګندونې ته واورېدلې، ویلي دي چې د قطر مذاکرات د طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی، بلخوا د طالبانو وروستۍ څرګندونې، دلته ستونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شی وسي؟ د لپاره څه خبرې مثبتې پایلې ورکړي؟
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ وساتت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتجه نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي، او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې له امله زه همیشه دا وایم چې اے افغان حکومت، اے وسوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لور د بل په غیاب کې د امریکا سره کېنئ، د دې معنا دا ده چې تاسو خپل نیمه برخه امریکا ته ورکوي، دا بل لوري هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لاس راوړنه لرلی شي، مګر موږ دوه افغان لوري بل لاس راوړنه ونه لرو. دا غي لپاره ښه خبره ده چې دا بین الافغاني تفاهم د ماز تکول لپاره یو منځګړی ثالث ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغه په نتیجه کې د دې ملي اجماع د دوه نه رامنځته شي.
افغان سیاسي تحلیلګر ناصر شفیکو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولی او دغه راز نورو اړوندو افغانستان دننه او یا بهرن په بهر کې د مهمو تحولاتو تازه جزئیات کولی سي د ازادي راډیو خبري چې هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر لوو بجو پر منځنۍ صفه 12:15 او د افغان پر سره شهر 15 صفه خبرونه لري. په دې برخه کې به د ناجي صفیز خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د مالیاتو له دوه برابر کېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیاتو لوړوالی لامل شوی چې د دغه هیواد په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي.
شپږو پالو یا اووه پالو کې مالیات څو چنده لوړ شوی، یعنې شپږ فیصد او هم په لږو کې تقریبا ډېر زیات راغلی دي. دغه کارونه لامل کېږي چې مخ په لوړوالي کې مهم رول لوبوي.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نباتي ناروغیو او افتونو د مخنیوي لپاره روزنیز پروګرام پیل شو. په دې روزنیز پروګرام کې د فنی کارکوونکو لخوا بڼوالو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د وقایې هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کېږي. د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دوی هلې ځلې پیل کړي چې بزګران د کیمیاوي درملو د استفادې پر زیانونو وپوهوي او د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د ناروغیو مخه په میخانیک کی لارو چارو ونیسی تر څو په خبری روغتیایی او اقتصادی پلوه ګټه ور تمام شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 500 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 370 افغانۍ.
دوستانو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو، لکه څنګه چې تاسې هم په دې وروستیو کې په دې خبره باندې راپورونه اوریدلی دي. په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او راپورونه وایي چې دا ناروغۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خپره سوې ده. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی ده، اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته راغلی. لومړی دا اوس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته سوي دي او څومره ورڅخه مړه سوي دي؟
فریبا جانې، د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابع شوې ده. چین نن شنبه وویل چې 140 تنه په دې هیواد کې په کورونا ناروغۍ مړه شوي او د دې هیواد په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 1,200 اخته شوی دی په دې ناروغۍ باندې. د چین په ښارونو کې چې کله موږ په تلویزیونونو کې ګورو، هر ځای خلک وینو چې مولونه وهلې دي او یو خاصې آلې دي ځینو کسانو په لاس کې دي چې ټوله معاینه کېږي، خصوصا په هوایي ډګرونو کې چې داسې نه چې څوک اخته وي او نورو ته مرض انتقال نه کړي. چینایي چارواکي وایي چې په اخته شوو کسانو کې د 280 تنو حال نازک دی. دوی دا هم وایي چې د کورونا ناروغۍ ویروسو د هوی ولایت په یوه روغتون کې د یوه ډاکټر ژوند هم اخیستی دی.
نو راپورونه څه ښیي چې آیا له چین څخه د باندې هم دغه ناروغۍ خپره سوې ده؟ په ځانګړي ډول که افغانستان یاد کړو، چې افغانستان غوندې هیوادونو کې هم نشي لیدل سوي دي، که څنګه؟
د افغانستان په اړه تر اوسه پورې لاسه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تدابیر یې ورته غوره کړي دي او اقدامات تر لاسه لاندې دي. خو البته له چین نه د باندې په دې ویروسو د چا د مړینې په اړه هم کوم راپور تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، خو فرانسې ویلي چې په دې هیواد کې 3 په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې 2 ناروغان د پاریس په یوه روغتون کې او یو بل د بوردو ښار په یوه روغتون کې بستري کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالاتونو د 2 قضیو راپور ورکړی دی چې یوه د شمال لویدیځ په سیاتل ښار کې ده او بل د شیکاګو د 15 ښځې قضیه ده. دا 2 تنه په وروستیو کې چین ته تللي وو او بیرته تازه امریکا ته ستانه شوي وو. د روان جنوري په لومړیو کې د استرالیا روغتیایي چارواکو په دې ناروغۍ د لومړني اخته کس خبر ورکړی وو، یعنی تر ټولو مخکې له چینه دی باندې په استرالیا کې دا قضیه کشف شوې و.
بله ډېر زیاته مننه کوم سمت سره.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. I am always going to put America first.
Referendum شورا. Democracy is not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو مخکې مو په راپور کې لسمه سروان څخه واوریدل چې په چین کې د کورونا پر ناروغي د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي حکومت د هغې پر وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی یو ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په دلودل چې سارس نومیده په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه وو. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس وو چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانانو وخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوې شکل کې راغلی دی تنفسي طرق او مریضي سبب کېږي. سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنان او وطنداران چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډیر کم دی. مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین او نور مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خبره شوې ده او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې ده. خو دا خطر دی چې کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي نو دوی کولای شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګم تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو خو مونږ تیاری پکې نیولې دي.
او ډاکټر صاحب استاسو سپارښتنه خلکو ته عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي دوی سره تماس وکړي د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسه وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډیر ضروری کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي باید ماسک ولري. بل خبره مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بل خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغي په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی اما په هوای یادوم
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو او تلویزیونونو او نور رسانو لارینه خلکو ته د آگاهی ورکړي خو مګم یو خبره ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک به له دې نه هم په ویره ژوند کوي. دا څه ضرورت نه ده چې اوس یو بل ویره معرفي وکړو خو مګم خبره ده چې دا یو مریضي ده چې خلک آگاهی ولري له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري. دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغي د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیر لږ ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان شهر چې د چین په غرب کې دی، زمونږ ډیر لږ دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دی. دا خطر چې له سرحد لارې مرز مونږ او تاسو ته راځي، دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا هم کوم خطر نه دی.
او وروسته پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټول ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانه کلینیکونه او ډاکټرانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې د مرض کا افغانستان ته راځي به محارب وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې مشر بشیر حمیدو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د کابل چاپنرنې ورځپاڼو هم د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې رواني پروسې په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. غټکی ناجیه صاحب ولوسي.
هشت صبح ورځپاڼې خپل سرمقاله داسې پیل کړې: جمهوریت د افغانانو اساسي غوښتنه. سرمقاله لیکونکي د سولې ورسېو خبرو اترو ته په اشاره لیکلي: له جمهوریت پرته هیڅ نظام نشي کولای چې افغانان تر یو چتر لاندې راټول او ګټې سره خوندي کړي. وړاندې راغلي تیرو تجربو دا ثابته کړې چې د جمهوریت نظام او انتخاباتو له مشروعیت پرته به هیواد یو ځلې بیا جګړې ته ورټیل وهل شي چې د دولتي نظام په نوم به څه پاتې نه شي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې خلک داسې مذاکرات مشروع ګڼي چې رهبری د حکومت په لاس کې وي، او خلک دا نه مني چې یو څو سیاستوال او استازي دې راشي او د سولې هوکړه لاسلیک کړي. نو حکومت ته اړتیا ده چې د ټولو سیاسي لوریو اعتماد را خپل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي لیو کال ډیره موده کیږي چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا داسې ښکاري چې ګنې دا خبرې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره دي، خو داسې هیڅ تمه ترې کېدای نه شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د قطر ډله چې د طالبانو استازي ځانونه بولي، هغوی هم یوازې او یوازې د قدرت ترلاسه کولو او د افغانستان او امریکا د دښمنو لوریو له پلان سره سم په یو دریځ ولاړ دي چې هیڅ پکې تغییرات نه راځي، او دا ډله د هغو طالبانو استازولي هم نشي کولای چې د سولې تګې دي په سنگر کې ځپل کیږي او آن د یوې ورځې د اوربند ګڼ ارمانونه یې په زړه کې غوټه دي. د سولې پروسه او د بې باورۍ سرکونه، دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ بې باورۍ د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ځنډنی شي. وړاندې راغلي امریکا هر ځل د توافق له نهایي کېدو وروسته او تر لاسلیک وړاندې له نویو شرطونو او بهانو سره رامخته کیږي چې دا په هیڅ صورت د یو مذاکره کوونکي اړخ له قول او شان او شوکت سره نه ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور روسیو بې باوریو او کړکیچونو سره سره افغانان لا هم خپلې هیلې او امیدونه په زړونو کې ساتلي او د مذاکراتو بریا ته سترګې په لار دي.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې د تاسو اتلس شمېرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته رستولې. سمې اولا د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره وربند کونه کړي، په افغانستان کې تشدد نه کمیږي. یوسف اقبال له خوسته لیکي طالبان باید وربند ته غاړه کښېږدي. زما په نظر بې له وربنده د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسېږي. که طالبان په رښتینې معنا سوله غواړي نو وربندې وکړي. انجینیر محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د سیاپشتې سیمې څخه لیکلي چې د حکومت څخه غواړي په دې سیمه کې اوبه مدیریت کړي. او میر احمد ملت پال د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې بارانونو د خلکو کورونه زیانمن کړي دي او باید پام ورته وسي. دوستانو زموږ د